چی بریم هرکلی مکوم د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولو په انسټیټیوټ کې بیا آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم مسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ځانګړی فعال وسلوال عمومي مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته کراره کراري ده. د کونړ پر سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړه. دا ډزې د شپې تر یولسو بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په ارتباط اسلام آباد څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته انتقال شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د قطر د ملکی خدماتو او د تعلیم د برخې له استازو سره کتلي دي او ډاډ یې ورکړی چې اړمنو کسانو ته به په شفافه توګه د مرستو پر سوالو کې همکاري وکړي. د طالبانو چارواکي وایي په کاپیسا کې دوه طالبان او درې عام کسان د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوي دي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي دغه دوه طالبان د پخواني جهادي قمندان حبیب افغان د خپلوانو په موټر کې سپاره وو چې برید لاندې راغلل. د طالبانو په خبره وژل شوي ملکیان د همدې قمندان خپلوان دي. سملاسي د وړمې شپې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو طالبان یې د دښمنو کړیو کار بولي او وایي په تړاو یې دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. د طالبانو د ټول ګټو وزارت هوټ کړی چې د کابل کندهار لوی لارې بیرته ورغوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې تخنیکی ټیمونه د غلار کتلې او د اساسي رغونې پر پلان کار روان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د راتلونکي مریض کال په مړوي کې د لارې د رغولو عملی چارې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د البانیا له صدر اعظم څخه مننه وکړه چې له افغانستانه د افغانانو د رئیسولو په بهیر کې همکاري کړې. انټونی بلنکن پرون په واشنگتن کې د ایدیراما کوربه او د وویل البانیا په اخلاص شپږ میاشتې مخکې افغان کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړ او له هغوی سره مرسته وکړه. د راپورونو له مخې شاوخوا 2400 افغانان د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته البانیا ته انتقال شول. او روسي خبر ده چې یوکراین نن د یووالي ورځ لمانځي. کیف په داسې وخت کې دا ورځ لمانځي چې لا هم کړکېچ زیات دی او د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې له لوري د اوکراین د نیولو امکانات په خپل ځای دي. ولسمشر بایدن پرون وویل متحده ایالاتونو تر اوسه داسې شواهد نه دي لیدلي چې روسیې د اوکراین د پولو په شا شي. سربیره پر دې چې پرون ماسکو ویلي وو چې یو شمېر پوځیانو د پشا کېدو هڅې پیل کړې دي. اټکل کېږي چې روسیې د اوکراین د پولو سره تر یو نیم لک ډېر پوځیان ځای پر ځای کړي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم په مخړې د کابل او څنورو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په اساس پر اټلونکو سلیریشت ساتونکو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه منفی پنځه، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه یوه، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپاړس او ټیټه یوه، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه یولس او ټیټه درې، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه نولس او ټیټه اته.
دا سجی رډو ما شمنی خبری مجله په منځنی صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې واشنگتن په افغانستان کې د القاعده پر ضد د طالبانو هڅو ته اندېښنه ښکاره کړه. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې اوستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د طالبانو پر ضد به د کوم مسلوال مقاومت ملاتړ ونه کړي. دا څه معنا؟ د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی په دې اړه وایي
د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او امریکایان په لوی سره یو نوی ملګرتیا لري.
طالبانو اعلان وکړ چې تر دې وروسته په کابل کې د ولایتونو خلکو ته پاسپورت نه توزیع کیږي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې هم اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست وی متحد ایالات غواړي په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. ښاغلی ویست که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله خو زیاته کړه طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویست د طالبانو لخوا د یو ټولګډونه حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو هم شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅه نه ده شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویست وایي متحده ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سولهییز دولت وویني چې هیڅ کله ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. ښاغلی ویست د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحده ایالاتو د لوړ پوړی ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستاینه کوي خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوحې په هوکړه کې د خپلو ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحده ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبرې اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ وړو په هغو ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ وړو ګورې چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډله چې په دې کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیتونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څنګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اندیښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو اچاته اجازه نه ورکړي د افغانستان له خاورې د چاپ ضد باندې سوء استفاده وکړي. اول د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال دی خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لای دی و ټولګډونه حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لا بیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2000 لومړي کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واک کې د ګډون زمینه برابر نه کړه. ټام ویست دا هم وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټولګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست دا خبره هم کړې ده چې واشنگتن د طالبانو پر ضد کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. دا څه معنا؟ د جګړې او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د مرستیال حکمت اعظمي نظر می اخیسته.
زه فکر کوم دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان او امریکایان په لوی کې سره یو نوی ملګرتیا لري او هغه اوازې چې ګواکې طالبان راتګ بدون د امریکا د رضایت څخه ناممکنه نه و زه فکر کوم هغه ثابتوي. یو دومره خبره دا ده چې طالبان شاید په د امریکایانو سره په مجالس کې دا شکایت کړی و چې ګواکې تاسو استاسي په خارجانو کې داسې په خارجي وادونو کې داسې څوک ستا چې هغه زموږ مخالفون ته البته نظامي مخالفون ته حمایت ورکوي او تاسو دې مخنیوي وکړي. نو زه فکر کوم یو نوی اختاریا د هغه وادونو ته چې د دې پلان لري او یا د دې اراده لري چې په شمال کې بالخصوص د احمد شاه مسعود د زوی تر رهبری لاندې احمد مسعود تر رهبری لاندې کوم نظامی جفا د طالبان پر وړاندې ایجاد شوی ده هغه حمایت ونه کړي. دا که په سیمه کې وادونه یې دا که د سیمې نه د باندې وادونه یې
اعظمي صاحب که د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته وګورو د څه خاص مقاومت شته هم نه؟ یعنی دا سیسی په مختلفو ولایتونو کې جګړې وي نو اولی باید طالبان له امریکا د غوښتنه وکړي اولی امریکایان باید په داسې وخت کې دا خبره وکړي.
زما معلومات دا دي شبر صاحب چې طالبان ډېر زیات تشویش لري د اواب سمې دول سره د سرلی پر اتاک سره دی فکر کوي چې په شمال کې به د ملي جبهه ملي مقاومت جبهه چې د احمد شاه مسعود زوی رهبری کوي احمد مسعود او په خانه اول مرستی علامه الله صالح په دې کې عمده برخه لري رول لري. نو دې فکر کوي چې دا به ډېر ښه شدت ومومي
د مرکه په پیل کې تاسو ته اشاره وکړل چې د طالبانو غوښتنه شاید امریکایانو منلی وي کده سی وي نو بیا د القاعده په برخه کې امریکا ولې اندیشنه لري او په طالبانو باندې اعتراض کوي
په طالبانو کې خو شک نشته چې دی یو ډله نه ده
کراشم د داعش مسلې ته د داعش په برخه کې امریکا د طالبانو مبارزه یو ډول استایل ده په دې کې سیاسي هدف څه ده آیا عملا هم دا خبره ده چې په افغانستان کې پروستوي کې د داعش حملې کمی سوي دي او کنه بل خبر هم تاسو پکې وینئ
شبر صاحب په دې کې متأسفانه معلومات دادی چې داعش د داعش رهبری بالخصوص د حقانی شبکې د رهبرانو سره ملکوي اړیکې لري او هغه اوس پورې طالبانو چې کوم اقدامات کدی کوم وعده کوي یا کوم ادعا کوي چې موږ د اجتماعي دورې د حقیقت نه لري د یو ان راپورونه دادی چې د ملل متحد راپورونه دادی چې داعش افراد د کابل د سکوت نو وروسته دوه برابر شوی دي نو زه فکر کوم د امریکا بیره د نسبت د داعش څخه نسبت د القاعده څخه ډیره ده چې د سکرتي چې القاعده کې تل کې شته ایران په لمسون باندې په مور باندې عمل کوي چې مګر القاعده داعش چې دیونه کنټرول شوی دي
له شغلی اسمی په مننې په وی خبرتیا پسې مو په هالند کې د افغان تورن له محاکمې خبره وچپل شوې ده
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د لومبي ځل لپاره د هالند په هاک کې د افغان د محاکمې بهیر پیل شوې چې په افغانستان کې په جنگي جرمونو تورن دی دا تورن عبدالرزاق عارف نومي چې حکومت کې چې وکاله د پولیسو زندان مسول پات شوی تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې
په هالند کې په جنگي جرمونو د یو تورن افغان لومړنۍ محاکمه د سلواغې په وښتمه پیل شوه ګومان دا دی چې عبدالرزاق عارف د 1933 او 1990 کلونو ترمنځ کابل کې د پولیسو زندان مسؤل وو عارف چې اوس شپږو یا کال عمر لري توران دی چې له زندانیانو سره د ناوړ چلن حکمونه یې ورکړي او د زندانیانو حقونه یې تر پښو لاندې کړي د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د څنګه مسؤوله پاتریشا گاسمن د عبدالرزاق عارف د محاکمې هرکلای کوي گاسمن آزادۍ رادیو ته ویل د افغانستان په څلور څلوه کلنې جګړې کې بیلابیل ډلې په جنگي جرمونو تورنې دي دا وایي د محاکمې کوم جریان چې حالان کې پیل شوی د هغو په ګوتو شمار مسایلو له ډلې دی چې د تیرو څلورو لسیزو بیرحمیو ته په پام کیږي ډیره مهمه ده چې دا ډول محاکمې دوام ولري د هالند سرانوالۍ د عامه چوپړونو دفتر ویلي دغه افغان توران دی چې له عدلي او قضایي پړاوونو پرته یې خلک په ډیر بد حالت کې زندانی کړي د هالند چارواکي وایي مختلفو هیوادونو کې له 15 شاهدانو سره خبرې کړي او د تورن کس په اړه بشمیره شواهد او مدارک لري دوی د دغه شواهد او د جزئیاتو په اړه څه نه وایي فرانس پریس راپور ورکړی چې تورن کس په داس حال کې چې په څرخیدونکو څوکۍ ناست وو د چهارشنبه په ورځ محکمې ته حاضر شو فرانس پریس دغه تورن په حواله لیکلی چې ویلی دی هیڅ څه په یاد نه دی او حتی دا چې خپل نوم یې په یاد نه دی رویټرز بیا د تورن کس په حواله لیکلی چې هویت کې تیروتنه شوې ده تورن کس ویلی دای هغه کس نه دی چې په اړه محکمه کې خبرې کیږي دغه کس محکمې ته د عبدالرفیف په نوم معرفي شوی خو د هغو تورنو پر بنسټ چې د هالند محکمې قاضي ته وړاندې شوی ویل شوی چې دغه کس هالند کې په تقلبي نوم عبدالرفیف اوسیږي خو اصلي نوم یې عبدالرزاق عارف دی
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,000,000 برېښنایي پیشنټ پاڼې ویشلې دي د دې ادارې وایان محمد حلیم رافی د چهارشنبه پر اساس د رډو ته ویل د افغانستان په څلور دشت ولایتونو کې فعالیتونه اوس په دې ډول دي د شغلی رافی په خبره دغه اداره په ورځني ډول له 14,000 نیولې تر 18,000 پورې تذکری ویشي لا تذکرو پاسپورت مخکو د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست څرګندوي ل دې ورسته په پلاسمینه کابل کې یوازې د کابل اصلي او فعلی اوسیدونکو ته پاسپورت ورکول کیږي د پاسپورت عمومي رئیس سلام ګل حقانی پر خپل یوټیوب چینل په خپل کړي بیان کې ویلي دي چې د نورو ولایتونو خلک باید په خپل ولایتونو کې د پاسپورت اړوند څنګه ته ورشي او پاسپورت ترلاسه کړي د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو د پریکړه عادلانه نه ګڼي جزئیات په راپور کې
له څو میاشتنی ځند ورسته د پاسپورت ریاست تازه اعلان ویل دی ورسته هر ورځ ل درې تر 400 پاسپورتونه اجرا کوي خو یوازې د کابل اوسیدونکو ته د پاسپورت عمومي ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د کابل اوسیدونکو دی په انلاین ډول د پاسپورت غوښتن لیک ډاک او په ټاکلي ورځ دی دغه ریاست ته ورشي. خو په اعلامیه کې دا نه واضح شوی چې د بیلابیلو ولایتونو هغه اوسیدونکو چې اوسمهال په کابل کې میشت دي په دې اړه څه وکړي، آیا دوی هم اړ دي د پاسپورت د اخیستلو لپاره خپلو ولایتونو ته لاړ شي که څنګه؟ د پاسپورت د ریاست عمومي رئیس علم ګل حقانی هم پر خپل یوټیوب چینل په خپور کړي ویډیو پیغام کې ویلي چې د نور ولایتونو اوسیدونکو دي په خپلو ولایتونو کې پاسپورتونه ترلاسه کړي
او د ولایاتو اوسیدونکو هم مرکز ته د قطعا مراجعه نه کوي. د فورم آنلاین نه هغه څوک ګټه اخیستلی شي چې هغه د کابل اوسیدونکو وي او د کابل ولایت تذکيري په لاس لري، او هغه څوک چې د کابل ولایت تذکيره نه لري هغه د فورم آنلاین خانپوري نه کوي، ځکه کچیرته خانپوري کوم د هغه کارونه نه کوي.
د پاسپورت عمومي رئیس ویلي لا هم د پاسپورت پر ریاست کې تخنیکی ستونزې شته، او هر کله چې تخنیکی ستونزه حل شي په عمومي ډول به د پاسپورت ریاست د غوښتونکو پر مخ لای شي، خو نیټه یې نه ده کړه کړې. نوموړي ویلي د نور ولایتونو اوسیدونکو ته به آن د پاسپورت ریاست انګړ ته د ننوتلو اجازه هم ورنکړل شي. خو د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکو د پاسپورت ریاست دا پریکړه غیر عادلانه بولي، وایي په ولایتونو کې دومره ظرفیت نشته چې ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړي. د ننګرهار او لغمان دوه تنه اوسیدونکو عبدالرازق همدرد او حجت افغان ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان د پاسپورت ریاست وروستنی پریکړه عوامو ته غیر عادلانه ده، ځکه چې د ولایتونو په پرتله په کابل کې یا په مرکز کې پاسپورت ضرور کول کیږي. ځینې ولایتونه کو ګور ډیر پور نفوس دي، آیا هم هغه سہولتونه او هغه اسانتیاوي او هغه ظرفیت چې په کابل کې په مرکز کې موجود دي د پاسپورت اخیستلو په پروسه کې په ولایتونو کې ډیر ځنډ نه دي؟
دوی د پاسپورت د عمومي ریاست له چارواکو غواړي چې په خپل دې پریکړه لسره غور وکړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې په کابل کې د پاسپورت عمومي ریاست د خلکو پر مخ تړلې وو، خو ځینو خلکو وخت نا وخت اداوي کړی چې د پیسو په مقابل کې د کمیشن کارانو په وسیله پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. هغه اداوي چې د پاسپورت ریاست مسؤلینو رد کړي او ویلي لزګونه کمیشن کاران یې نیولې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بریتانیا وایي دوی داسې نقش نشانی نه ویني چې روسیې د اوکراین له پولې خپل سرتیری لري کړی وي. ورته اندېښنه امریکا هم لري. ولسمشر جو بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال له منځه نه دی تللی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه وایي د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه پای ته رسولي. اسدالله الدین له نورو جزئیاتو سره.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والس وایي د اوکراین په ختیځ کې د شته وضعیت په اړه د کرملین خبرې او عمل سره یو شان نه دي. روسیه ویلی د غلطه پوځي تمرینونه پای ته رسولي او د سرتیرو شمیر کم کړي، خو خاغلی والس وایي د اوکراین پولې ته نږدې داسې نخې نخانه نه ویني. بریتانیا او امریکا په پرله پسې ډول خبرداري ورکوي چې روسیه د پوځي یرغل په هدف د اوکراین پولې ته نږدې پوځي تحرکات پیل کړي او څه باندې 1,10,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پروند فبرورۍ په 15مه وویل داسې نبري هي چې روسیې د اوکراین د پولې خپل سرتيري لري کړی وي. بایدن ویلي پر اوکراین د روسیې د یرغل احتمال لا هم پر خپل ځای دی. بریتانیا او امریکا د غندښنې داسې محل سرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت ویلي ځواکونه یې د اوکراین له پولې شاتک کړی او په خبره یې د لانجې د هواري لپاره هلي هم ډیرې شوې دي. د روسیې او اوکراین د لانجې هواري ته ډیپلوماټیکي هڅې هم روانې دي، او د امریکا ولسمشر ویلي د ډیپلوماټیکو هڅو د بریا امکان لا له منځه نه دی تللی. بلورته د روسیې د استازو جرګې یا دوما پرون سه شنبه هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې ولسمشر ولادیمیر پوتین نه پکې غوښتل شوی د اوکراین ختیځ کې د دوه سیمه د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژني. دا هغه سیمه دي چې تر ډیره روسی پلاو بیلتن غوښتونکو پکې میشت دي. که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د استازو جرګې دا پریکړه لیک تایید کړي، د مسکو او لویدیز ترمنځ ناندری به نور هم زیات شي. لویدیز چارواکو او دغه راز د اروپای ټولنې لوړپوړي ډیپلوماټ جوزف بوریل ویلي د اوکراین پولې نړیوالو په رسمیت پیژندلې او بدلون پکې د نه منلو وړ کار دی.
زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم د ساده رډو د خبرې مجلې په پاتې برخه کې زمال همکار اجمل انصر اوسه.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه تموزه اجملان هر کله کوم په مخکینی نظام کې د اجرایي ریاست پرستیال محمد خان وای تر اوسه پورې د په کور د بریدکونکو او د پیخته د رسیدنې پاړه کوم معلومات ورسره نه دي شریک شوی. نو مولای وای و نه مخکې وسلوال کسان شپه مهال د کور ته ننوتی درې کسان وژلی او یو تنه ټپی کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وای په دې اړه څېړنې روان دي. نور جزئیات په دې ریپورت کې.
د شنبه پښپا وسلوالو په کابل کې د مخکینی نظام د اجرایي ریاست د مرستال محمد خان پر کور بریدو کړ. نو موړی وای وسلوال کسان شپه مهال د کور ته نه وتل او میرمن یې یو زوی او یو ساتونکو یې ورته وژل. دا زیاتوي دا پیښه د کورنۍ اختلافاتو یا غلا له عمله نه وه او تر اوسه یې د عاملانو په اړه هم څه جزئیات نشته. محمد خان ازادي راډیو ته وویل
کی اول اختلافات خانوادگی
په هیڅ وجه کورونی اختلافات نه ول. دا واضح چې هر چا چولی د حقیقت د پټولو لپاره دی. دوهم دا چې غله هم نه وو او لکوره هیڅ شی نه دی ورکشوي.
د محمد خان په خبره په دې پیخه کې یوې لمړی په کیبل لمړی تړل شوی او بیا یو د سپزړ وشتل شوی. میرمنې څلور د وشتل شوی او ټپی و چې په سبای بیا پروختون کې ساور کړه او یو ساتون کې هم وشل شوی بل ټپی د چې تر اوسه ورته طالبانو د خبرو کولو اجازه نه دا ورکړي. د دې پیخه د محمد خان باجرو وته چې په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیه قومندانۍ تر پیخه ورسته د نوموړي په حواله دا موضوع کورنۍ اختلاف بللی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ وایي خالد زدران د چهارشنبه پورې زدې پیښه په تړه او ازادي رادیو ته وویل
زمون ټویټ ځینې رسنیو غلط راخیسته او هغه زمون یې دا نه وایي چې مونږ ویلی وایي چې د انجینر صاحب کور کې خپل منځي شخړه رامنځته شوې ده. مونږ د باجا یعنی چې خلیم نام یې ده د غلې قوله رسنیو سره هغه جزئیات شریک کړي په لمړنۍ تحقیقاتو کې. زمون تحقیقات اوسم جریان لري روان دي چې کلام بشپړ شي امید لرو چې ډیر ژر به د رسنیو سره جزئیات شریک کړو.
محمد خان وايي احتمال لري چې کوم کس د طالبانو په جامه کې او یا هم داسې طالبان چې خپل مشرانو پریکړې نه مني د نوموړي کورنۍ غړي وژلې وي. نوموړي وویل چې څومره وړاندې د څلورمې او پنځمې امنیتي حوزو د یو شمېر غړو په شمول څو کسان د غلا په موخه د هغه کور ته ننوتي وو خو یې نیول کېدو وروسته دغو حوزو ته وسپارل شول. محمد خان وايي دغو کسانو هماغه وخت د زوی او یو ساتونکو ګواښلي وو چې ډیر ژر به خوشي او دوی به ووژني. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه د بې وسلې او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تګ زیات شوی. له ویزې پرته ایران ته سفر ګواښونکي او انوښونکي دي. هرات کې و کورنۍ وایي ایرانی پولیساتو یې 15 کلن زوی چې وختلې په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمۍ وشته او وژلې دي. په دې ریپورت کې له هغه کسانو سره خبري شوې چې په غیر قانوني لارو یې ایران ته د سفر موزه په خو کړی.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاری چې سلګون افغانان د افغانستان په جنوبی لویدیس کې د نیمروز ملک له پولې د ایرانی پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا په خداسې مهال کې چې هر ورځ سلګون افغانان هڅه کوي افغانستان پریک دی او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکی ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوریت نظام له سقوط وروسته سهراب د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لارې د تکل وکړ خو کورنۍ ته بیرو حجسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي رادیو ته وویل
میخواسته غیر قانوني به ایران
وختلې په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ته ذکر یو شهید کړای دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو
کشي د بدن.
ډیر شمیر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کې دوشي بشمیري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډیر شتنه ناشتي او په ډیر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لمړی پاکستان او بیا له هغه ځایا پلی وګیوتیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. دوه دیرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیس کې د 200م ظفر قلی اردو نظامی افسر وو خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پریخه.
طالبانو سره لدی چې عمومي بخنه اعلان کړي خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډیر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډیر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
در روان کال پلنم میاش کې د ناروی د کډوال شورا اعلان کړی و چې په ورځنی ډول سلور تر 15000 افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي خو ادا کوي چې ایرانی پوله ساتو د نیولو پر مهال وهله ډبوله ده.
مشاور مرازم
قاچاق کوونکو موږ له هرات ته یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تګې تېرې کړې. پوله ساتې راغلل و مو نه شوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو
له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بیکاري بولي او زیاتوي. دو دوی د بیازلی واکمنېدو له پیل راهیسی نږدې 1500 تنه بیرته افغانستان ته راستان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنه کړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغه الته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوریت نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په حدسه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې مغوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زابل کوډیټ د کابل کمپنۍ څخه د تاسو سره پاړې کوم. ما د طالبانو او د افغان حکومت څخه د خواهش په درسوبه موږ د خارجي مرستو ته انتظار یو. دا موږ ته کفایت هم نه کوي بلکې موږ سره د کومک کوي. نو دا وچ کاغونه دا وچ ځکه یې د متوازی کې سړي باندې یو شی وکړ او ملک د آبادی په طرف لاړی. سلام. ما دغه پیغام دی تر مشرانو مجاهدینو ترونو مسولینو پورې ورسی چې زموږ اکثر ځوانان چې دی په نشو اخته یا دغه تاریخ بند چې د تعلیم او د ترس ارڅ سپاته دي. زه هیله کوم تر مشرانو پورې زموږ پیغام ورسی د تاریخ بند ګور د تعلیم سره ګیر یو کشرانو تعلیم سره ګیر دی. موږ خوای به تعلیم پاتې شو. زه خپل مجاهد جهاد کوم وو خاص په دغه رګ کړو چې موږ سره پوجو وک نو سره تاریخ کاروبار وک نو چې تاسو سب تا به جلا کوی. ما مشران دغه پیغام دي چې دا تاریخ څه په کلاک باندې نو ځوانان ټول مشران سو ګرد دغه نشو عمل کی چې له کوم چې ما پیغام نه چې تر مشران پوری ورسی. تو السلام علیکم.
السلام علیکم. زه پکتیکا ولایت نه خبرې کوم په کام باندې. زما د ای پیغام د کوم مرستو کومه د بهر ناراضي هغه کا یونیسف وی کا ملګر ملتون وی هغه کا په خپل لاس باندې ورکوي حکومت کومه د راوړي هلته خو خور غریب ته نه ملایي دي کومه کومه مرستو خور غریب سره کومه کنه شي د لونګ او تند پراسه دي کومه کومه نو سره شي مرسته نه ورکیږي او کله په خپل لاس شونه باندې ورکوي کومه کومه د رانیږي کنه کومه کومه د باندې کی زده نه رالیږي چې په خپل لاس نه ورکوي نو صرف والا او د ملګرو ملتولا هلته خور غریب بیچاره کونډې یتیمان ځاړي او بیچاره دي په کورونو کې څنګه لري او مرسته نه سره کیږي کومه کومه نو سره کیږي. ورسلام په احترام.
زکری عبدالرحیم د میوند ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه د دې سیم شبکې والا چې د زموږ سپېږ ماکري نو ته د زموږ پیغام د دې د مشرانو ورسوي موږ ته په یو بنا او بل بنا وای چې دغه دې په دې باندې پلان کوي پروګرام په څور شوی دې په دې پروګرام پلان کوي پروګرام دی هغه موږ ته یو بس د بل وای چې ډیر اخلاق کړی دي. نو استاد سید جهان مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د وصل لپاره هم دومره نور خبرونه کیز مالا همکارانو سره وسی. د وصل لپاره هم دومره نور خبرونه کیز مالا همکارانو سره وسی.